یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. پی یو استودیو ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې لیولسو واوښتې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې نیوکه کوونکو د ډونالډ ټرمپ پر هغه اقدام انتقاد کړی چې ویلي دي د کډوالو په ورتګ به بندیزونه سخت کړي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه چې سالم احمد صالح چمتو کړي دي.
د سولې ولسی حرکت وای د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې ټاکنی ایسی وی دي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې تر ډیر شو زیات وسلول طالبان وژل سوي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران نن د سوریې پر وضعیت خبرې کوي. د سولې ولسی حرکت وای د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې ټاکنی سوي دي. دغه حرکت له ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله غوښتنه کوي چې خپل سیاسي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن چهارشنبه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
دا چې د سولې ولسی حرکت یوازې د سولې په مسایلو کار کوي او روان وضعیت د سولې مخ نیولی دی، سولې ته جنجال جوړ کړی دی. نو په ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله باندې جدي غږ کوي چې خپل مسایل حل کوي او ټوله توجه او ټول ذهنیت د سولې په ارتباط منسجم کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون محمد اشرف غنی د څه باندې 50% رایو په ګټلو سره د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ګټونکي اعلان کړ. خو پخوانی اجرایی رئیس عبدالله چې د ټاکنو نتیجه نه ده منلې، ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی. د سولې ولسی حرکت وایي که روان جنجالونه ختم نسی، دوی به د ارګ او سپیدار ماڼۍ مخې ته پر لت ووهي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې 1.5 وسلول طالبان وژل سوي او 40 تنه نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه رسنیو ته وویل چې لومړۍ پیښه د جړې ولسوالۍ په میرازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تر حملې وروسته وسلواله نښته وه.
ولس وسلوال وژل سوي او اووه نورې مرګونې ټپیان دي. په خواشنۍ سره په همدغه حمله کې زموږ یو سرتیری شهید شوی او درې نور ستی زخمیان سوی دي.
شغلی برگزای وی وسلولو په میانشین ولسوالی که هم د پولیسو پر پوستو حمله کړي چې مقاومت سره مخامخ سوی او په وسلول نشته کې درې وسلول وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د امنی قمندانۍ ویان په سپین بولدک ولسوالی که هم پر امنیتي ځواکونو د وسلولو د حمله خبر ورکړي. جمال نصر بارکزای وی په دې حمله کې 14 وسلول وژل سوی او 9 تنه نور سخت ټپیان سوی دي. د کندهار چارواکو په سپین بولدک ولسوالی کې د دریو سرتیرو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. په غزنی کې چارواکي وایي چې د سړک غاړې مین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل سوي دي. د غزنی د ولی ویان وحید الله جمعزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه شاوخوا 9 بجې د غزنی ولایت او د جغتو ولسوالۍ په عمومي سړک باندې د ملکي وګړو یو ټونس موټر چې څلور سپارلي پکې موجود وو د وسلوالو طالبانو د یو ځای پر ځای شوي مین برابر شوی ده چې څلور سره واړه ملکي کسان وژل شوي دي.
که څه هم د ولی ویاند وایي مین وسلوالو طالبانو شخ کړی وو، خو دغې ډلې د دې پیښې مسؤلیت لا نه دی منلی. په ورزګان کې د وسلولو نښتې له کبله 5 وسلول طالبان او 3 سرتیری وژل سوي دي. د ولی ویاند وایي دغه وسلول نښته تیره شپه د مرکز ترین کوټ په کوټوالو سیمه کې هغه وخت پیل سو چې لومړی وسلول طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله پیل کړه. زرګی عبادی دا هم وایي چې د ملي امنیت ځواکونو پرون څه کم 10 زره وسلې او نور مهمات له یوه مشکوک کس سره یو ځای نیولې دي. وسلولو طالبانو د دغو پیښو په اړه لا تبصره نه ده کړې. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیویي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي، د مارچ پر 15مه په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړیتوب کړی و. تر اوربان مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1,000,000 کسانو د بې ځای کېدو سبب سول او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپې د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکیچ زیاتېدو د ترکیې پاوز او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکیل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو شپېتو وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بی پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمې کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کورونا وایرس د تشخیص معاینه کړې او نن یې نتیجه معلومیږي. عمران خان څو ورځې مخکې په کورونا وایرس له یوه اخته کس سره کتلی وو. د کورونا وایرس په چارو کې د صدر اعظم موظف کس ډاکټر فیصل سلطان پرون له عمران خان وغوښتل چې ځان معاینه کړي. تاسو څو ورځې مخکې له داسې چا سره کتلي چې د هغه د کورونا ټیسټ مثبت ختلی؟ نو د یوه مسؤول صدر اعظم او یوه مسؤول اوسیدونکي په توګه زه خوښ یم چې تاسو موافقه کړې چې خپل ځان معاینه کوئ. په پاکستان کې ټول ټال څه باندې 9,500 کسان په کورونا وایرس اخته دي چې له ډلې یې څه باندې 200 کسان مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل زلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی ټکان ورکوونکی خبر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو جاوید رحمان او اګنس کالامارت په یوه بیانیه کې ویلي شایان سیدپور د چړې په ګزارونو د یو بل کس په وژلو د محکومېدو په وخت کې 18 کلن وو. دغو راپورټرانو ویلي ایراني چارواکو شایان پرون سې شنبه په دار ځړولی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښوولې چې ممکن ایران ژر په زندانونو کې د بلوا په بدل کې ګڼ بندیان اعدام کړي چې شایي یو کم عمره محکوم سوی کس هم پکې شامل وي. اټکل کېږي چې په ایران کې لږ تر لږه 90 تنه کم عمره کسان په اعدام محکوم سوي وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. پاتې د ازادي راډیو .com. اوری چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1,500 شو.
چ زیات مثبت واقعیت په کابل کې تعقیب شوی.
په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د معاینې ځانګړي لابراتواري وسایل خلاص شوي دي، خو چارواکي وایي راتلونکو ورځو کې به کافي شمیر وسایل ترلاسه کړي.
ولنې کمرغه تیر ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبه په ورځ راورسېږي او راتلونکو دوه ونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی ویلي د افغانستان په ګډون لاس بې وزله هیوادونه د لوګي له خطر سره مخ دي. په نړیوالو مسایلو کې دا هم اوري چې د ډونالد ترامپ پر هغو خبرو سخت نیوکه شوی چې ویلي دي امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نور مسایل هم شته. دویم نیمایي د زهرو کاروان اونیز خبرونه ته ځانګړي شوی. هله دا تر پای را سره پاتې شي. دولس بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 150 مثبت پیښې ثبت کړې دي. لدې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر نږدې 1,500 ته ورسېده. په دغو پیښو کې چې تازه ثبت شوي 2,328 په کابل کې ثبت شوي. ناجی صاحب دا موضوع څارلی او دا مهال د کابل په سټوډیو کې را سره د ناجی جان خبرونې ته خرغلې. وروستي جزئیات او شمیرې څه دي چې عام روغتیا وزارت چارواکو نن د کورونا وایرس په اړه په کابل کې له خبريالانو سره شریک کړي دي؟
لودین صاحب ډیره زیاته مننه. تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په کچه د کورونا وایرس 150 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار سات مخکې خبری کانفرنس درلود. نوموړي وویل چې په دغه پیښو کې 28 پیښې په کابل کې ثبت شوې دي. خبروي چې د خغلی معیار د خبرو یو برخه وورو.
یو خبروس مثبت به ټول افغانستان کې حساب شوی چې زیات مثبت واقعیت په کابل کې اته دې شپې کې په هرات کې درې، غزنی دوه، کاپیسا څلور، ننګرهار کې شپږ او په کونړ کې هم درې واقعې ثبت شوې. زمونږ په پروان، بامیان، لغمان، پکتیکا او فراه کې یوه یوه مثبته پېښه ثبت شوې ده. چې ټول مجموعي واقعات زموږ په افغانستان کې یولس او درې څلوېښتو ته ورسېدې.
همدارنګه په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې شپاړس تنه له دې ناروغۍ بیرته روغ شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي او څلور تنه له دې ناروغۍ مړه شوي، چې له دې سره د مړو شمیر څلوېښتو ته رسیږي او یو سلو شپږ شپېته کسان له دې ناروغۍ روغ شوي. نوموړي همدارنګه وویل چې راتلونکي دوه اونۍ ډېرې مهمې دي او له خلکو وغوښتل چې روغتیایي مسایلو ته جدي پام وکړي او کنه انساني ناورین به رامنځته شي. لبري خو په دې ورسېو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې په روغتي سکتور کې د فساد لامل خلکو ته سم روغتي خدمات نه رسیږي، خو د عامه روغتي وزارت ویاند وحید الله معیار په دغه کانفرنس کې ویل ممکن په فساد کې کړ کسان موجود وي، خو نموړي لرسنیو او خلکو غوښتل چې په روغتي سکتور کې فاسد کسان لاسناد سره یو ځای عامه روغتي وزارت ته وسپاري تر څو دوی په دې اړه جدي اقدامات وکړي. بلې لودین صاحب،
ډېره مننه. کور ودان ناجیه صافی و چې ویلې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تازه شمیرې خپرې کړې او ویلې دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا یو پنځوس مثبتې پیښې ثبت کړې. د دغو پیښو نږدې نیمایي یعنی اته ویشتې په کابل کې رامنځته شوي. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا ویروس د تشخیص لپاره کیټونه یا د دغه ویروس د معاینې لابراتواري بستې خلاصې شوي. کندهار، هرات او مزار شریف هغه کندهار، هرات او بلخ هغه ولایتونه دي چې دا ستونزې پکې پیدا شوي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تازه د کورونا ویروس د تشخیص لپاره 15,000 کیټونه یا همدا بستې پیریلي چې ستونزې به ورسره هوارې شي. ناجیه صافی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
هرات هغه ولایت چې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د هرات لپاره 15,000 کیټونه په نظر کې نیول شوي وو چې تر اوسه یې شاوخوا 2,000 مصرف شوي دي. په همدې حال کې د دې ولایت روغتي چارواکي د آر این آی اکسټرکشن د کیټونو یوه برخه ده چې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي. د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا:
هغه څه چې کم دي د تشخیص کیټونه نه دي، بلکې یوه بل اله په نوم ده آر این ای اکسټرکشن ده چې نه یوازې دلته بلکې په ټول افغانستان کې دغه اله نشته او موږ په تمه یو چې د کابل نه راورسي.
تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا ویروس 324 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه ستونزه نه یوازې په هرات کې ده، بلکې په بلخ ولایت کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خلیل حکمتي وایي له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا په بلخ کې د کورونا ویروس د تشخیص کیټونه خلاص شوي دي. د ښاغلي حکیمي په خبره په وروستي ځل 50 کیټونه دې ولایت ته استول شوي وو چې اوس هغه خلاص شوي. تر اوسه په بلخ ولایت کې د کورونا ویروس 55 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ننګرهار بیا هغه ولایت دی چې تر اوسه پکې د کورونا ویروس 40 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وایي په دې ولایت کې 15 کیټونه وو چې له نیم څخه زیات یې مصرف شوي او په نږدې راتلونکي کې به نور کیټونه هم راورسیږي. په پکتیا ولایت کې بیا تر اوسه د کورونا ویروس د تشخیص لابراتوار نه دی پرانیستل شوی. په پکتیا کې تر دې مهاله 14 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. کندهار هغه ولایت چې تر دا مهاله پکې د کورونا ویروس 108 مثبتې پیښې ثبت شوي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي کندهار ته 370 کیټونه ځانګړي شوي وو، خو اوس دغه کیټونه خلاص شوي او نور نه دي رسېدلي. محمد نسیم افغان وایي دې ولایت ته د 10,000 کیټونو اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وایي د کیټونو د نشتون ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې دا ستونزه په ټولو هیوادونو کې شته. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
تست موجود است، اما یک بخش از این
تست شته، خو په دې برخه کې د آر این ایل کمخ سره مخامخ یو، او دلیل هم دا دی چې هغه مرسته چې له عربي متحدو اماراتو څخه شوې وي په وخت راونه رسېږي. خو له نیکه مرغه تیره ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبې په ورځ راورسېږي، او راتلونکو دوه اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د خغلی معیار په خبره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس د تشخیص و لابراتوار موجود دی چې دوی په کابل او یو یو په هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. خغلی معیار ویل ټاکل شوی چې یو بل لابراتوار په کندوز ولایت کې هم جوړ شي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 6,000 سمپلونه اخیستل شوي. د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې هغه و لابراتوار چې موجود دي کولی شي په یو وار 300 کسان وازمایي، خو هسې دا روان دي چې دغه ازمایښت کچه 1500 ته لوړه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله په افغانستان کې 1,092 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ور ورسېد د ورځې اقتصادي خبرونو ته چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونوي له ایران سره د پولي لخلاصېدو وروسته په دې ولایت کې لسګونه تولیدي فابریکو بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د دې خونې مرستیال توریلی غوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د خوراکي توکو او د خلکو د اړتیا وړ موادو د تولید په برخه کې خپل کارونه پیل کړي دي. خغلی غوسی وایي په دې ولایت کې د کورونا وایرس خپرېدو او د غشان له ایران سره د پولي د تړلو له امله زیات شمیر فابریکې تړل شوي وي. د نوموړي په خبره د ډیری دغو فابریکو خام مواد له ایران څخه وارديږي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس وایي په تیر لمریز کال کې د دې ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت 2 شنې خونې جوړې کړي. سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې شنو خونو د جوړېدلو هدف د سیمې د بزګرانو اقتصادي پرمختګ او خلکو ته د کاري زمینو برابرول دي. د خاغلی سیدی په خبره په دې شنو خونو کې به تازه ترکاری په ځانګړي ډول رومیان او تور بانجان کرل کیږي چې وړاندې تر دې د ترکاری له ایران او پاکستان نه دی ولایت راول کېدل. نوموړی وایي د دې شنو خونو په جوړېدو سره به په کندهار کې سبزي ډیره او بازار ته وړاندې شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 1 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 1.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,400 افغانۍ.
او سم راځو یوې نړیواله موضوع ته. ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو پر ورتګ بندیزونه سخت کړي دي. دای وایي چې د کورونا وایروس د عمله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو وتلی دای د هغوی غم باید وخوري. خو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې اپوزیسیون ګوند سخت انتقاد کړی دی او ویلي دي چې په دې ډول د امریکا دننه د کډوالو ضد احساسات پارېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي. دا یو جنجالي کام دی او انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې له دې سره به په متحده ایالاتونو کې چې کورونا ویروس هم خپور شوی دی اختلافات ژور شي. ډونالد ټرمپ چې په روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپېتو ورځو په مخه د گرین کارډونو ورکړه بند شي او په دې ډول به د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي. کورونا ویروس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 45,000 ډېر کسان وژلي دي او نور څه باندې 800,000 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا ویروس ته خپرېدو له امله په متحده ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي، ځکه چې د کووېډ-19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلې دي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې ویروس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوي مهاجر کارګر له بهره راشي ځای ونیسي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایي فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیقیږي چې متحده ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورشي، خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې په خاطر دیموکراتانو او انتقاد کوونکو د تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کرونا ویروس سره مبارزه ټکنی کیشي. څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلي دي، د ټرمپ اداره او د ایالتونو والیان هڅې کوي چې بندیزونه تدریجي لرې کړي، خو په دې ډول چې د کرونا ویروس بله څپه ورسره رانشي. شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهوري غوښتونکي حاکم ګوند غړي دي، روانه اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړي او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهرې هم کړي دي چې بندیزونه لرې کړي. د بندیزونو د لرې کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي، پنسلوانیا او میشیګان کې د کرونا ویروس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول. نیویارک چې کرونا ویروس پکې زیات خپور شوی دی، هلته د 401 اتیا نویو تلفاتو خبر ورکړل شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کورونا ویروس وبا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړی او کجر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړه شي. د افغانستان په ګډون لاس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخ وبلل. د دې موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چاري د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد
په بخښنه سره چې تخنیکی ستونزه را پیښه شوه د اسمت څاروان راپور به وروسته درته وړاندې شي. اوس هم راځو یوې مرکې ته. په متحده عربي اماراتو کې افغان سفارت وایي چې هلته دوه افغانان په کرونا ویروس اخته دي او اوس یې درملنه روانه ده. د افغانستان د سفارت کلتوري، آتشي او مطبوعاتي مسؤول صدیق قمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په کرونا د اخته خلکو درملنه هلته وړیا ده او تر څنګ سفارت هم میشتو ته له بیلابیلو لارو عامه پوهاوی ورکوي څو ځانونه له کرونا ویروس وساتي. د کرونا ویروس پر مهال د افغانانو په ستونزو او تر سره شوو کارونو باندې صفی الله ستانگزي د غلطه له ښاغلي امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د کرونا له ویروس زیانمن شوي افغانان په متحده عربي اماراتو کې په څه حالت کې دي.
په متحده عربی اماراتو کې کابو یو لک ډیر زره افغانان اوسېږي. دلته ټول نړۍ له دغه کورونا نه، د کورونا له ویروس نه متاثر شوی ده متاسفانه، او امارات هم استثنا نه ده. اماراتو کې افغانان هم متاثر شوي دي. بله، او
څومره کسان په دغه ویروس باندې اخته شوي دي په اماراتو کې؟ ولډلې افغانان څومره دي؟ تاسو سره څه شمیرې شته؟
اماراتو کې څه باندې 5000 کسان ویروس باندې، په دغه کورونا ویروس باندې اخته شوي دي، چې لدی څخه کم زر تنه بیرته روغ شوي دي، او په دې کې یوازې 2 تنه افغانان په دې ناروغي باندې اخته شوي دي چې اوس په روغتون کې دي، او د متحده عربی اماراتو لخوا په وړیا توګه علاج روان ده او اوس وضعیت
په متحده عرب اماراتو کې. خو چې تاسو ویل یو لکه ډیر زر افغانان اوسې، دوی فریکوینت سفر کوي، یعنی همیشه زی او راځي افغانستان ته. دا چې اوس سفرونه بند شوي دي، څه فکر کوي؟ څومره خلک له دې پلوه متاثر شوي؟ څومره افغانان
دلته په لومړي سر کې چې محدودیتونه رامنځته شول، تقریبا 60 تنه افغانان چې ترانزیت کې و په دوبۍ هوایي ډګر کې، هغوی له ستونزو سره مخ وو چې بیا افغان دولت او سفارت ګډه باندې د امارات سره په همغږۍ باندې د یو پرواز اجازه واخیستل سوله، او دوی په سلامتۍ باندې بیرته افغانستان ته انتقال سوله. او ځکه د ډیرو مملکتونو بند و، بیا اولین کسان و چې بیرته خپل هیواد ته انتقال سوله. او دغه تر څنګ مثلا نور ډیری افغانان چې دلته په ویزو باندې اګرځندوی ویزو باندې راغلي و، یا مثلا کارګران چې رخصتي و غوښتلې بیرته افغانستان ته لاړ سي، غوډي مشکلات درلودل، چې لکه مرغه دلته په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت او قنصلګری دوی په ګډه او له مرکز سره افغان دولت سره په همغږۍ باندې کولای شو چې تقریبا 2001 تنه افغانان چې دلته مشکلات درلوده او په داوطلبانه توګه غوښتل چې بیرته وطن ته ولاړ سي، نو اغوی لمختلف پروازون لاری دی اریانا افغان پروازون العربیه او داس نور پروازون لاری وکولای شو مونږ چې پروازون اجازه واخلو او استثنایی پروازون اجازه واخلو او افغانستان ته غوی بیرته ولیکو.
ضروری ده چې په ټولو وادونو کې خلک بیمه ولري، خصوصا په پرمختللو وادو کې خدغه یو شرط ده. په اماراتو کې افغانان ځینی وخت په داسې کارونو کې دي چې ممکن بیمه خراب شي وي یا پام ډیر نوی ورته، څومره دغه ټکی ته د تاسو لخوا عامه پوهاوی ورکړل شوی خلکو ته چې باید دغه خپلې بیمه سمې کړي چې خدای مکه په کومې ناروغي اخته نشي په داسې یو وضعیت کې چې ټول له ستونزو سره مخ دي؟
دلته د سفارت لخوا نه جوی پیغامونو لارې د ټولنیزو شبکو لارې له مختلفو د افغانانو د ټولنې لارې مونږ کمپاین تر سره کړي چې د اول خو د اماراتو قوانین چې کورونا په وړاندې مبارزې په برخه کې اخیستې دي یا کوم لارښودونه چې دي هغه باید مراعات کړي او دغه تر څنګ دلته ډیری افغانان یعنی بیمه لري. بله خبره د اماراتو یو خو بیدا ده چې د کڅوک ځای نه کده څوک په کورونا باندې اخته سي بیا دغه د تداوی د اماراتو دولت لخوا نه په وړیا توګه کیږي، نو دا هم یو خوبی ده. او بل دا ده چې سوداګر هم مثلا یو څه افغانان و چې دلته مشکل درلوده، یو شمېر سوداګر افغان سوداګر چې دلته دی هغه دی هم څه په انفرادي توګه له افغانان سره په وطن کې مرسته کړې او غیر لغه نه مثلا هغه افغانان چې وسه نه درلوده چې لاړ شي افغانستان ته تیاره بسته چارتر سوي ده چې په وړیا توګه هغه ته ټکټونه سوي دي او یو شمېر بندیان د اماراتو لخوا نه افسوي وو هغه هم د سفارت په همکاري او د اماراتو لخوا نه خلاص ول او بیرتا تقریبا 53 تنه او بیرتا وطن ته سانش ول.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سفارت مطبوعاتي مسؤل او کلتوري آتشه صدیق مرخیل و چې له ستانګزي سره مرکه کړې وه او په دې غږیده چې د کرونا وایرس پر مهال هلته افغانان له څه ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې مخکې مو درته د تخنیکي ستونزو له امله خبرانه شو کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کرونا وایرس وبا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړی او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړ شي. د افغانستان په ګډون لاس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخامخ وبلل. تفصیل اسمت ساروان او روي.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداري ورکړ چې په څو میاشتو کې فوري اقدامونه شي د کورونا وایرس تخبرې دوه لکبل به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کورونا وایرس مسأله جدي شي د نړۍ مشانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. شغل بیستی د علت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پر لپسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وې. د زیاته کړه په نړۍ کې هر شپه 821 میلیونه انسانان د شپې وږي ویدي شي، 15 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه څیړنې ښیي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به 130 میلیونه انسانان ممکن د روان 2000 میلادي کال تر پایه له لوږې د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه، سودان، نایجیریا او هیټي د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کورونا وایرس وبا دا بحران لا شور کړی دی. د چې د ویډیو لاري خبري کولې وویل د خوړو نړیوال پروګرام هر ورځ نږدې 100 میلیونه انسانانو ته خوړو ورکوي چې د حقوق په منځ کې 10 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په ورستیو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مرستو متکی شوي دي. بیسلی چې په خپل هم کورونا وایرس نیولی وو او اوس په خکېدو دی وایي که له دغو 10 میلیونه خلکو سره مرسته ونه شي زموږ څېړنې ښیي چې تر 3 میاشتو پورې به هر ورځ 3 لکه انسانان له لوږې ومري.
آزادي رادیو. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. که فیسبوک لري، فیسبوک ته ورشي، زموږ پاڼه در سره خوښه کوي، پته ده facebook.com/azadiradio. اوس هم په افغانستان کې 12 بجې شوې. سالم احمد صالح ته غوږ دو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د سولې ولسی حرکت وایي د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې په افغانستان کې ټاکنۍ سوي دي. د دې حرکت مشر د افغانستان له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې خپلې لانجې د خبرو له لارې حل کړي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې 1 وسلول طالبان وژل سوي او 40 تن نور ټپیان سوي دي. په غزنی کې چارواکي وایي د سړک غاړې مین په 14 کې 4 ملکیان وژل سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په اروزګان کې د وسلول نشتې له کبله 2 وسلول طالبان او 3 سرتیری وژل سوي دي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیوي کانفرنس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کورونا د تشخیص معاینه کړې او نن یې نتیجه راوځي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړي ټکان ورکوونکی خبر دی.
له دې سره ورسېدو د خبرونې د خبري مسایلو پای ته. اوس هم 19 پروګرام د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال شپږ مانه کوکنار کړل سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هلی اسات څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
ننګرهار ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړل. د کورنیو چارو وزارت ویان طریق اړین د حمل د میاشتې پر 26 نیټه ازادي رادیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت اړولو له پلان سره سم د ننګرهار ولایت په غنیخیلو، روداتو او خوګڼو ولسوالۍ کې 140 جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاک شولې. له بلې خوا په دې ولایت کې 2 نفره د 28 کیلوګرامو 400 د قاچاق تور نیول شوی دی. په دې اړه خغلی اریان ول د ننګرهار ولایت امنی قومندانۍ له نشي موادو سره د ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې 28 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو ګړندی موټر کې پټ کړی شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور 2 نفر هم نیول شوی دی. د کوکنارو اړولو په لړ کې په هلمند ولایت کې هم د کوکنارو اړول دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان طریق اړین وایي چې د کوکنارو اړولو دا کمپاین چې د هلمند ولایت پولیسو پیل کړی، تر دې مهاله د هلمند پناوا او نادلی ولسوالیو کې 140 ډیر جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي. د هلمند د ځایي چارواکو په وینا د هلمند په نامنو ولسوالیو کې سږ کال تر پروسه کال ډیر کوکنار کرل شوی دي. په غزنی ولایت کې ډیری ماشومان په چرسو باندې موتات شوي دي. په دغه ولایت کې هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي، د نورو کلونو په پرتله سږ کال 2 برابر د بنګو کښت پکې ډیر شوی دی. په غزنی کې د ډیرو بنګو کرل، د چرسو په کښت او پروسس کې د دغه ماشومانو کار کول، د مخدره موادو د قاچاق پر وخت له دغه ماشومانو کار اخیستل او بیکاری هغه عوامل دي چې ماشومان په چرسو باندې موتت کړي دي. د یادونې وړ ده چې د دغه ډول ماشومانو شمیر د غزنی ښار تر څنګ په ولسوالیو کې هم ورځ په ورځ مخ پر ډیریدو دي. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې که د ماشومانو د اتحاد مخ ونه نیول شي، په راتلونکي کې امکان لري چې دغه ماشومان نورو نشو ته هم خکړی. او د ونې ورستۍ په خداده چې په کابل ښار کې د نشي موادو د خرڅولو قاچاق په تور یو نفر نیول شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز د حمل د میاشتې پر 25 نیټه ازادي رادیو ته وویل له نشي مواد سره د مبارزي زنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په کابل خار کې یو نفر د نشي موادو د قاچاقو خرڅولو په تور ونیو. خغلې فرمرز وای چې د عملیات د کابل د څلورمي حوزي اړوند د تایمنی په سیمه کې وشول چې په نتیجه کې له نشي موادو سره د مبارزي زنګړو پولیسو 12 کیلوګرام چرس، 3 کیلوګرام تریاک، 14 بوتل شراب، 2 میل وسلې او 15000 افغانۍ نیولې دي. دا یادونه ورده چې په دې تور یو نفر هم نیول شوی دی.
الی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال بیا ډېر کوکنار کرل شوی دی.
دولت تر حاکمیت سیمو لاندې سوي هلته هغه کښتونه اړول کېږي او لمنځه وړل کېږي.
دا چې سږ کال په هلمند ولایت کې د ډېرو کوکنار کرلو علتونه څه دي، په دې اړه په مشرانو جرګه کې د نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون د غړي هاشم الکوزي سره مرکه لرو. د کابل خلک اندیشنه لري چې د معتادینو د لارې به دوی ته هم د کورونا ناروغي ورسي. په دې اړه هم راپور اوریدلی سي.
یا وایروس دی، دا وایروس چې د یو انسان ته ډېر ژر انتقالیږي، بیا خصوصا د معتادان.
محمد عارف وایي چې کورنۍ د نشې له امله ډېر بد چلند ورسره کوي.
او زما د ټول ژوند، زندگی، کاروبار ټول رانه خوشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
تور جانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم.
اوس خبرونه په هلمند ولایت کې د کوکنار په کښت باندې پیل کوو. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوی دی. د هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل شوی دی. سیاسي کارپوهان وایي چې که د سولې په خبرو کې له طالبانو څخه له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه وانخیستل شي، د کوکنارو کښت او د نشي موادو د تولید دوام به جګړه نور هم اوږده کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو له موسم سره سم په هلمند ولایت کې یو ځل بیا ډېر ښه کوکنار کرل شوی دی. د هلمند د والي ویان او مرځواک ازادي راډیو ته وویل د امنیتي او استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ سخ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر کوکنار کرل شوی دی.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت شوی دی. معمولا په ټول هلمند کې د تیر کال په پرتله په لوړه کچه باندې د کوکنارو کښت شوی، خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هلته کمپاینونه ترسره کوي او دمګړی هم په سیمو کې کمپاینونه روان دي، هغه کښتونه چې هغه د دولت تر حاکمیت سیمو لاندې شوي وي هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د راپور پر اساس له څو پرله پسې کلونو راهیسې د افغانستان ډیری کوکنار په هلمند کې کرل شوي او د افغانستان په سلو کې 50% تریاک په دې ولایت کې تولید شوي دي. د امریکا دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشي موادو له عوایدو څخه له 200 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې بیا په دې پیسو باندې روانه جګړه پر مخ وړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې دي له طالبانو څخه ضمانت واخلي چې له نشي موادو سره به مبارزه کوي او له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی
که په بین الافغانی خبرو کې د نشي موادو موضوع هفره نشي، په داسې حال کې چې نړیواله ټولنې دا مسله بین الافغانی خبرو ته پریخي او له طالبانو څخه غختلې تضمین ونه خستل شي، زه باور یم چې دا جګړه به روانه وي. طالبان باید له نشي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړي. که داسې ونه شي نو نشي مواد په خپله د جګړې د دوام ستره مالی سرچینه ده.
تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یو لیږل شوي پیغام کې د نشي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د دې ډلې لاس لرل رد کړي ول. خو که د کوکنارو کښت او نشي موادو قاچاقو ته وکتل شي ټول یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ترسره کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوراوه، په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پریمانه کوکنار کرل سوي دي، خو دا چې د دې کښت ډېروالي علت څه دی، په دې اړه مو په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړي له هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د دې کښت ډېروالي علت څه دی.
ماتولو یا د کوکنارو د مینځورلو پاک له دې اقداماتو کې هغه وزارتونه یا هغه مینتونو ته هغه امکانات یا کوم بودیجه چې ورکول شي چې پر وخت باندې، یعنی کله چې کوکنار بزګر کری په هغه وخت کې بزګرو ته بدیل ورکړي یا بزګرو ته قناعت ورکړي، هغه زمینه د مربوطه وزارتونو د خوا څخه نه و برابر شوی. او بل په هلمند کې تاسو په دې پوهیږئ چې هلمند ډېرې سایې وسم د طالبانو په لاس کې دي، هلته جنګونه روان دي، هلته دې ته مسلم د جنگ د عمل څخه دې ته نه دي خلاص چې د کوکنارو د کمپاین پاک له دې اقداماتو کې.
دغه کوکنار د هلمند په کومو سیمو کې کرل شوی دی؟
د ګریش پولیس والی په مربوطاتو کې ډیر کوکنار کرل شوی دی، د ګرمسیل پولیس والی په ډیرو منطقو کې کوکنار کرل شوی دی، او د ندالی په ډیرو منطقو کې چې هغه دشتې منطقې دي ټول د طالبانو د حکومت لاندې دي، هلته ډیر کوکنار کرل شوی دی، په مرجی کرل شوی دی، په سنگین، مساکلا، بغنی، باغران، تجکی او خانشین، دوشی او داسې ډیرو ولسوالیو کې کوکنار ډیر کرل شوی دی. اغه مدکې چې د دولت سره حکومت لاندې کم تعداد کړی دي.
څه فکر کوئ چې سږ کال ولې تر پروسه سږ کال ډیر کوکنار کړل شوی دي؟
یو خو د هلمند خلک ډیر دربدر خلک دي، ډیر غریبان خلک دي، دلته خارجان دي، څو ملک راغلي دي، دلته مرسندوی وادونه ډیر دي، دلته بزګرو ته باید د زعفرانو، دلته د سبزیجاتو، دلته هغه شان باید بزګرو ته وکړل شي د کوکنارو څخه خلاص واخلي. کومه تاسفانه مربوطه وزارتونو یا خیریه بنسټونو د هلمند د بزګرو یا د افغانستان د بزګرو سره، خصوصاً د کوکنارو د کروندګرو سره دوی کومک او همکاري ونه کړل، او د هلمند مسؤلین خپل په جنگ اخته و، دلته طالبانو د حکومت په میان کې هر څوک چې کوکنار راوي ولس دا غوسه خو بده کیږي او بلې ډلې ته دریږي. یو لوی ملي همدا
فکر نه کوي چې یو ولایت به داوي چې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو د اړول کمپاین نه دی سوی؟
د هلمند کې دا اوس پیلن د کوکنارو د اړول کمپاین اوس پیلن شروع دی، او تقریبا درزر جری به ډیر کوکنار بیا اړولي، خو دا وخت نه دی، دا وخت بزګر په راټولېدلو باندې اخته دي. دا کمپاین باید هغه وخت سوی وای چې بزګرو کوکنار کړل. مربوطه وزارتونه ما مخکې راوغوښتل چې تاسو بزګرو ته قناعت ورکړي چې کوکنار ونه کړي، مربوطه وزارتونو کروندګرو ته توجه ونه کړل، او دوی خپل په جنگونو اخته و. دا اوس هم تاسو ګوره چې خارجي اندلته د حکومت سره نسته، دوی خپل په دفاعي حالات کې اوس قرار لري، نو دوی د کوکنارو د اړولو لپاره امکانات نه لري، بودیجه نه لري چې کوکنار واړي، هغه په دې خاطر باندې کوکنار پاتې دي او دوی مخکې مخکې مخنیوي ونه کړي.
د مشهات یو پروګرام و چې د بزګرو سره به مرستې کولې، د کمې ورځې راهیسې چې دغه د نشي موادو سره د مبارزې وزارت منحل شوی دی، نو د زراعت وزارت وایي چې دغه مرستې هم په ټپه درېدلې دي. فکر نه کوي چې دا به هم یو عامل چې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راشي؟
تاسو وګورئ، دا خپله د خارجانو نه توجه او نه پاملرنه کوکنارو ته ده. مخکې چې د وزارت کې مواد مخدره سره کوم امکانات، مالي امکانات، کوم بودجه ورکول کېدل، هغه شش کال نه وه، صرف یو معینیت پاتې وه. د وزارت داخلې په چوکاټ کې هېڅ بودجه نه درلودل، هېڅ مالي کومک یې د دې معینیت سره یا د دې پرسونل یا د دې پولیس سره نه دی کړی شش کال.
دا موضوع ستاسو د ادرس څخه هم ویل شوی ده، د نورو ادرسونو څخه هم ویل شوی ده چې طالبان د نشي موادو په انتقال کې، په اوشر کې، په زکات کې دوی هم لاس لري، او نړیوالو ادارو هم په دې باره کې څو څو واره راپورونه خبره کړي. نو زما پوښتنه دا که حکومت د تاریخو د کړته سره دغه سرسری چلند کوي، فکر نه کوي چې دا به جګړه همداسې دوام وکړي او دا به کوکنار به د جګړې د مالی سرچینې په توګه همداسې پاتې شي؟
واقعاً دا د کوټ خبره نه ده. هغه سیمې هغه منځ کې د طالبانو په لاس کې دوی کوي، او د دې څخه خپل ګټه او ترلاسه کوي، خپل مهمات، سلاوی، نور شان ترلاسه کوي. دا معلومه خبره ده، خو د دې لپاره موږ وارو سیزل دې کمیسیون رئیس یم، ما مربوطم وزیران، مربوطه مشاورین راغوښتي دي که تاسې د کوکنارو مخنیوی کوي او په صادقانه مبارزه د دې مردار او ناروا بوټي سره کوي، نو راسي د الله لار په ګډ ورته پیدا کړو. هغه د الله لار دا ده چې د بزګرو سره، د کروندګرو سره باید کومکونه وسي، باید د سیمینارونه دایر شي چې وروره دلته باغ وکړه، انګور وکړه، انار وکړه، زعفران وکړه، پالیز وکړه، بادرنګ وبانډي وبانجن وکړه. د دې لپاره موږ یې خونه درته جوړو. تاسې وګورئ اوس یو کیلو رومي پسودي یو کیلو بیانډي پسودي نور هغه سبزیجات مزورات تلزا پسودي مشته د ایران راځي مشته د پاکستان راځي دغه زمينه په داشل کال کې امریکایان مشته برابر نه کړل صرف بس دنګ پروژه د تختر کې سپاره دي ورزم د ساتاریک تر ما ته مزور د سره کوم قیدوم دي په افغانستان کې په داشل کال کې امریکایانو یا جمناتو دلته نو توانې دل چې کوکنار بند کی یا لشکي په دې لپاره موږ دا وایي چې یو اساسي لار یو داسې لار باید وي ته وسنجول شي چې بزګر خپل د دې مردار او ناروا بوت څخه لاس پر سر شي چې زما ګټه نشته پکښې کې تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ لس زره بندیان یا دوه زره بندیان د مواد مخدر لرو
په مشرانو جرګه کې له نشې موارو سره د مبارزې د کمیسیون د غړي هاشم الکوزي مرکه مو اوریده
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي تاسو غواړئ چې ما موتات کئ
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د کابل ولایت اوسیدونکو اندیشنه لري چې د کورونا ناروغي به د موتاجینو د لارې دوی ته هم ورسي د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې موتاجین د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم د دوی لپاره ځانګړي وقایوي تدابیر نیول شوي دي طبي ډاکټران وایي چې د روغو خلکو په پرتله د موتاجینو د بدن مقاومت کمزوري دي او د کورونا په وایرس باندې د ککړېدو امکان یې ډیر دی په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نه کولاندې کوي
په کابل ښار او کوڅو کې د موتادینو ډیر ګرځیدلو خلک اندېښمن کړي دي دا خلک ډاریږي چې د کورونا وایرس په لومړی موتادینو ته ورسي او بیا به د دوی لاري په روغو خلکو کې خپور شي د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل د ښار په بیلابیلو سیمو کې اوس هم موتادین د پخوا په شان سره راټولېږي او نشي کوي که موتادین د کورونا په وایرس کې کړ شي نو دا ناروغي په ډیری اسانۍ سره روغو خلکو ته ورتلای شي دا د کابل ښار حضوري چمن دی دلته خلک د تفریح او یا ورزش لپاره راځي خو دلته یو شمیر معتادین هم اوسیږي علامه احمد چې خپل ملګری سره په چمن حضوري کې چای چکی وای خلک له معتادینو سره اړیکی لري ځکه نو دوی اندېښنه لري چې د کرونا ناروغي بل معتادینو څخه عام خلکو ته هم ورسي
آیا کدی تره نه دینه هډیر زر خلک نشي ول چې دی ګرځي دی په کوڅه کې ګرځي دی خلکو کورو ته ګرځي په هر ځای کې ګرځي یا چانه چې سوالم کوي دی ګرځي یا وایروس دی دا وایروس چې دی انسان ته ډیر زر انتقال کیږي بیا خصوصا د معتادان معتاد خو معتاد شو باید دولت د پښتنو کې باید د دې صحینه باید لری وي سی یو ځای ورته باید جوړ کی چې دغه خلک باید ټول هغه ځای کې وي
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو احمد شاه خوانی چې په حضوري چمن کې د معتادینو یوې ډلې ته نږدې ناستی وایي چې معتادینو ته باید د کورونا په اړه پوهاوی ورکړل شي چې دا ناروغي نور خپره نشي
د دغه شیانو مخنیوي اوسې هم د خپل بیا نور تم نه ورځي نور خلکو د روغ خلکو ساتنه په دې کې ختیږي ورسره او که چېرته د دوی مخنیوي ونشي نو دا خور دی چې یې ورځي کې پاتېږي نو دې دغه زخ ډیر د امکانې
د حضوري چمن په بل څنډه کې یو ډله معتادین ناشتي او نشه کوي دوی د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې خپل ځانونه څنګه وساتي لدی معتادینو څخه یو هم یار محمد دی دی وایي چې د کورونا په اړه په هوای نه دی ورکول سوی
نه خې نه 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 صاحب چې
نه د کورونا په اړه موږ ته معلومات نه دی راکول شوی یوازې دومره خبر یو چې یو ناروغي راغلی ده خو په دې اړه نور هیڅ معلومات نه لرو دا ناروغي ډیره خطرناک ده ولی باندې خنونه کړو
یاران چرانه واشه
په ورته وخت کې طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزور دی ځکه نو په کورونا باندې د دوی د ککړېدو امکان ډیر دی په دې اړه ډاکټر واحد الله کوشان وایي ته دې لپاره چې د کورونا ناروغي خپره نشي باید کورنۍ خپل معتاد غړي د درملنې په مرکزونو کې بستری کړي
خپل معتادین یو د خطر فاکتورونو راځي چې ډیر زر مساعد شخص د کورونا وایرس لپاره دلیل زده چې یو نگانه دي دغه مقاومت دی وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډیر ضعیف ده او بل اکثریت دوی د مخدره توکي په ګروپي شکل سره استفاده کوي. ټول کرونا ویروس هم د هوا د تاریخ نه هم د ملوث شیانو د تاریخ نه هم د اوبو غزاله تاریخ نه دا سخت انتقالیږي هم مستقیم هم غیر مستقیم.
په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو کره شمیره نه ده معلومه او په دې اړه هم معلومات نشته چې څومره معتادین به په کرونا باندې ککړ شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې سلګونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول کیږي. خلک اندېښنه لري چې په دې افغانانو کې به داسې کسان هم وي چې په کرونا باندې به ککړ شوي وي.
اوس په دې معتاد له ژوند خبر سو. د کابل ولایت اوسېدونکي محمد عارف چې په خواه په کابل کې خیاطي درلوده وایي چې د نشې له امله مې ټول کاروبار له لاسه ووت. دا چې محمد عارف ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما خو داسې و چې زه خو دغه اول چې دغه سیستم د نشې باندې اخته سوم، داسې و چې زه بد انډیوالان سره معرفي سوم. زما دوکان ته راتلو، ما خپل خیاطي کوله او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه، اما چې دا نشه وکړه او دې باندې اخته سوم. او زما د ټول ژوند زندگی کاروبار ټولانه خوشی سو لاړو. د کورنۍ چلن خو را سره بیخي زشتونو یو سخت چلن را سره چې هیڅ تروسه پوری میریږي نه، ولا خاص خاص د غم د عمل کارو چې داسې زشت عمل را سره کول. او نشه چې وکي خپل مرود زمان چې هر څومره کاروبار دیوي د خپل د زهریات چي دي د آیسته آیسته د بینوري وجود دیم، د بینوري کاروبار دیم، د لاسازي هر شی دی، د لاسازي. یو ورځ کوڅه کې تلم، از ما زوی ته او چانه را کې وای پلار دی پوټر وهی، نو دغه خبره را باندې ډیره بده ولګیدله. او زما همدغه تصمیم چې زه به باید دغه عمل خوشی کوم. زما حالت داسې و چې بالکل بد حالت و. زما به مثلا په خوب کې به یواری خمار سم، که مواد و را سره مواد به میکول، که مواد نو و نو بیا به تر ساره پوری به کینستنم په دوبه پخو سبا ایسی وقت از لارس مواد پسی و بیخیم بد انزور و زما سلویخ کیلو وزنو بخی وزن میکم مونو.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان له سو خبرې نه یو سره کړي چې ځوان تو پنچاره باسي او تورجان ته وایي چې زه پولیسم او لاسونه یې پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی دی چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
څنګه کار دی؟
لځانه پودری جوړ ک باه ټول حرکت داسې وی لکه چې د شلو کالو پودری.
سمه ده کمانډان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پودریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پودریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرې ده کمانډان صاحب، خزانه به درته پیدا کم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه ما کوه، یوازې نه هغه ځای ته چې روان شي د شال خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس کمانډان صاحب، نورې ماته پرېږده.
ځوانه کوم بوډۍ موډۍ نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه خوا ته مې کښېنه،
ته د جیبونه ولټوه د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، کپوڑے را سره وای تر تا به می جار کړی وای.
ځوانه تر تر بالا ښکاری
ای ځوانه، م پسې ګرځا، دا ډیر لویا کیسه ده. خو زه به دومره وایم چې تازه ل ایران راړولیم، په دې ښار کې نابلده یم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
نه حیرانه، څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دوکانونو وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شګېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلې چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
زما دا زه لاړم، ته را بز راشه.
ته ودرېږه چې زه د قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم ترجان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، بخیر آلی، بخیر آلی.
انډیوالا دوا را گچور پسې مړم مړیو.
خا دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل ایران راغلی دی، بس دا سنډیوالی وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوړۍ راکه چې خمار یو خمار.
ها دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها پیسې راکه.
دا ګاز پیسې ورته را باسه.
څو پیسې کیږي؟
پنځه سوا.
دا دې پنځه دا واخله ماما.
ها دا واخله پوړۍ.
راځه دا کاځوایا، اوس خو د ځای ولید خینه خانی کا چې در څخه غلط نه شي. په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
دې الله بنده چې څومره وغواړې را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې هم داسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
Oh. کشیستال سرو سرگو ملنگو ما چاہی دی سر دا کشیستال سرو سرگو